یو وار بیا ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې په روانه غړې کې هم زه منور شاه تاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او سیمایز او مطبوعاتو مهمه برخه به هم اوري او په آخري برخه کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د اسرار العالم مومن نه د دې ساته خبرو راوړو
د مهم خبرونو لندیز د پاکستان د مذهبي امور وزارت وایي چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستاني او شمیر اتلس ته رسیدلی دی افغان ولسمشر یوال بیا ویلي چې پاکستان له افغانستان سره په یو نا اعلان شوي جنگ کې دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل د کیری لخوا دا یوه هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي او زه خبرونو تفصیل د پاکستان د مذهبي امور وزارت په خپل ویبپاڼه ورکړی چې د مینا په پیخه کې د مړو شو پاکستاني او شمیر اتلس ته رسېدلی او شل جوبل دي بلخو د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیخه کې د مجل شو کسانو په رسمي شمیر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول له دې سره د مړو شمیر 1.9 او د ټپیانو 940 ته پورته شو تیر ورځ د پاکستان د حج محکمې مشر رسنیو ته ویلي وو چې د مینا په پیخه کې د 300 نه زیات پاکستاني بېدرکه شوي دي د تیر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلې سبب شو دا له 1990 کال وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ده هغه کال په ورته پیښه کې 1400 کسان مړه شوي وو بلخوا د سعودي عرب مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز الشیخ ویل دغه دردناکه پیښه د انسان له وسه وتلې وه د سعودي عرب باچار د خونړۍ پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی د یو بل خبر لمخې د ایران ولسمشر حسن روحانی غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال د ټیل ماټیل د هغه خونړۍ پیښې پلټنې دي وشي چې پکې په سلګونو کسان وژل شوي او څه باندې 900 جوبل شوي دي حسن روحانی دغه مطالبه پرون په نیویارک کې د نړیوالې پرمختیایي اهدافو پر موضوع د ملګرو ملتونو په سرمشریزه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلی دی چې پاکستان له افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی ولسمشر غنی بروندار په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو لاسته او سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي
یو نفر رابطه چې د حق انساني د قضاوت انساني موږ نسي ملامتولی چې د سولې دپاره پاکستان سره لوی ګامونه واخیستو حداقل 14 کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلام شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ ختم غواړو نه یې دې دپاره چې زارۍ کوو ننوت کوو دا یې موږ د ولس حق ده
یا د ویشې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان اړیکې بیا ښې شي پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د صحت او تعلیم په څانګو کې د بهتري راوستو هوډ څرګند کړی د پاکستان سرکار ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بیل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن مشر بل گیٹس سره په ملاقات کې د تعلیم او صحت په څانګو کې د پاکستان په هلو ځلو هم خبرې وکړې وزیر اعظم ویلي دي چې له هېواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي د زیاته کړه چې تېر کال پاکستان کې د 306 پولیو کیسونو په پرتله سږ کال یوازې 22 کیسونه مخې ته راغلي دي وزیر اعظم د پاکستان د ټولنیزو څانګو په پرمختګ کې د بل اینڈ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن د همکاري هم مننه وکړه بل گیٹس د پولیو مرض د لمن جوړولو لړ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نومونه اخیستلو او غږ نه خپرولو په شرط د مشال ډیو د څانګې ته وکړه د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلاویان یې په زیاتېدو دي د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري راپور د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو ترګړډلو پر فعالیت څېړنه کوي د افغانستان په لغمان کې ځینو قومي مشرانو دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې له تپل شوې جګړې لاس واخلي. دغو قومي مشرانو دا خبره په هغه غونډه کې وکړه چې پرون د ولایت په انګړ کې جوړه شوې وه او د والي عبدالجبار نعیمي تر څنګ ځینو پخوانیو جهادي قومندانانو هم پکې برخه درلوده. د لغمان د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې د اختر په ورځو کې یې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو. قومي مشرانو په افغانستان کې بیکاري، د تعلیم اسانتیاو کموالی او تبلیغات هغه عوامل وګڼل چې له کبله یې وسلوال مخالفان ځوانان تیرباسي او د ځان په ګټه یې کاروي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي. کیری پرون ویل دی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو غونډې ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یوه لویه موقعه ده چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دا زیاته کړه باید چې دوی په شام او یمن کې د سولې لارې چارې عمومي. د ایران د بنوچار وزیر جواد ظریف ویلي وو چې له جان کیری سره به یې د خبرو مهم مقصد دا بي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی اټومي تړون عملي شي. او د پولینډ چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر وروسته دا چې ګواکې پولینډ هم تر یوه حده د دویمې نړیوالې جګړې زیمواره ده دوه اړخیز اړیکې زیانمنې کړي دي. د پولینډ لپاره د روسیې سفیر سرګی انډریوف وړ مورز ویل چې وارسا د نازیانو د یو مخالف اطلاب د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولینډ تر یوه حده د دویم نړیوالې جګړې زیمواره ده. اندریف د دویم نړیوالې جګړې پر مهال پر پولینډ د وخت د شوروي اتحاد یرغل جایز وګرځه. ویل چې دا د شوروي اتحاد د امنیت لپاره ضروري ګام و. دې تبصرې د پولینډ چارواکي غوسه کړي دي. د پولینډ د بنو چارو وزیر پرون ویل په پولینډ کې د روس د یوه لوړ پوړي استازي دغه څرګندونې تاریخي حقایق زیانمنوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د اسرائیل مومنه د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پټونه واوري. په سعودي عرب کې د حج پر مهال په مینا کې د مړو شو پاکستانیانو شمیره سیوا شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سیمهیز او نړیوال هیوادونه یې په دې باورې کړي چې افغانستان حقیقي امن غواړي.
ما خپل اخري کوښښونه د منطقې په سطحه وکړل، د نړۍ په سطحه وکړل، نه د افغانستان په برحق موقف باندې ټوله دنیا راسره پاتې.
د افغانستان امنیتي چارواکو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت سیوا شوی دی. افغان څېړونکي په دې هکله وایي
دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چې هغه وکولی شي د افغانستان د دولت د بقا لپاره یو لوی تهدید.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې د سولې په لور خبرونه کې به واورئ چې خلک د تشدد اړخته ولې مایله کیږي.
موږ خو چونکې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ غیر اختیارو داسې نو په هغې کې زموږ لږ ډېرې خبرې پکې ځینې وشي ځینې ونهشي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوریدلی شئ او د ریډیو تر څنګ یې د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع او خبر ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل چې په د حج پر مهال په مینا کې د پاکستانیانو د مړو شمیره زیاته شوې ده. په دې حق لامو اسلام آباد کې د خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړې. هغه راته وایي
د سعودي عرب په مینا کې د ټیل ماټیل لوجې چې کوم مرګ جوب لشمیره و هغه خو په عمومي توګه زیاته شوې ده. خو په دې کې د پاکستانی حجیانو چې کوم شمیره و نو هغه هم اتل لسته رسیدلې ده. په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق چې کوم دی هغه او دینه علاوه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت چې کوم دی هغه هم د دې اتل لس کسانو د مړکېدو پخلی کړی دی او د دې کسانو نمونه او د دې د پاسپورت نمبرې چې کومې دي هغه هم جاری کړي دي چې دا کسان په مینا کې په حق رسیدلي دي. دغه شانتې د پاکستان سرکاري ریډیو ولس کسان داسې ښیي چې هغه جوبل شوي هم دي په دې پیښه کې. او دې نه علاوه د پاکستاني مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې د 300 نه زیات کسان چې کوم دي هغه تر دې دمه بې درکه هم دي او هغه د لټون لپاره د پاکستان سفارتخانه او دغه شان نور چې کوم چارواکي دي هغه خپل کوششونه جاري ساتلي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم دا کوم چې بې درکه کسان دي دوی د نوټس یې اخیستی دی او وزارت خارجه په سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانې ته هدایت جاري کړي دي چې دغه کسانو تلاش چې کوم دی دا د زر تر زره وکړلی شي او چې څونه هم کسان بې درکه دي د هغوی خپل خپلوان چې ورسره رابطه کوي نو هغې له دې پوره تفصیلات ورکړلی شي چې دا کسان په کوم ځای کې دي. نو دغه شانتې د پاکستان ډایرکټر حج چې کوم دی ابو عاکف هغې ویلي دي چې وزیر اعظم په هدایاتو باندې زمونږ ټیمونه چې کوم دي هغه چې کوم حاجیان مړه شوي دي د هغوی میتونه او دغه شان زخمیان او تلاش کوم دی هغه د سعودي عرب په مختلف هسپتالونو او دغه شان مردخانی چې کوم دی هغه کې شروع کړی دی د دوی ټیمونه هغه ته دورې کوي لګیا دی او سعودي حکومت چې کوم دی دوی هم دغه هسپتالونو او مردخانو ته دوی د رسایي چې کوم دی هغه ورکړی دی. نو دغه شان دی چې موږ د وجل شوي کسانو یا د کوم چې جوبل دی ته هغه د شناخت عمل هم تیز کړی دی او زر تر زره به دې حواله سره ټول تفصیلات چې کوم دی هغه به مخکې موږ راوړو. منور شاه دا مهمه چې د پنج شنبې په ورځ باندې یو تیر جمعرات ورځ باندې د چکم په مینا کې کومه پیښه را مخته شوې نو په هغه کې د سعودي چارواکو ترمنځ د صحت وزارت چکم دی و سوا او یو کم او یا حجیان چکم دی هغه پکې مړ شوی دی او د نه سوا او ډیر شونه دی جو بلکې دوه شمیره چکم دا غوړې دلی دا
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د هفتوار پروګرامونو د نن ورځې لړۍ مو اوریدله چې په روانه غړی کې درته اولنۍ خبرونه د سولې په لور په اخیری برخه کې وړاندې کوو. خدای غین وړاندې ځنی ریپورتونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګولو لپاره چا تزارې نه کوي. نوموړي پرون په کابل کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو د استادو سره د ملاقات پر مهال وویل چې د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان په رښتینی دریز قانع شوې ده. په دې حکله تفصیل د کابل نظم خبریال قسم سولمل راکوي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریز او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بېلابېلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په معنی کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطه د حق انساني د قضاوت انساني مګنسی ملامت وله چې د سولې د پاره پاکستان سره لوی کومونه واخیست. حداقل 14 کال کېږي چې پاکستان په یو نه اعلان شوی جنگ کې افغانستان سره او موږ د دې جنگ ختم وړو نه دې د پاره چې زارۍ کوو نه نوت کوو دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبت تروریزم نسته بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطح وکړل د نړۍ په سطح وکړل نه د افغانستان په برحق ما پې باندې ټوله دنیا راسره خوانې دا م ترلاسه کړ. 12 میاشتې مخکې دنیا راسره نه وه په شک کې وه اعتبار یې نه درلود مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي چې افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي نو له بهرنیانو سره د هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږکال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسی شورا غړي محمد ایوب رفیقی له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سولې د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاص غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی وي چې سولها د مسجد څخه د ولسو څخه د لاندې څخه باید راشو د دې موږ تمجید کوو د دې هرکلی کوو او د دې شاته ولاړو.
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او دا هیواد د سولې د ټینګښت لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د قسیم سولمال ریپورت مو اوریده. بلخوا د افغانستان امنیتی ادارو د ملګرو ملتونو هغه ریپورت رد کړی چې وایي د دغه هیواد په 15 ولایتونو کې اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله شتون لري. د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د داعش وسلوالو خلاف جنگ لپاره یې یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. په دې هکله نور حال د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یوه ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ غړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي، حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي فکر نه کوي چې د داعش ډلې په څیر نورې ډلې ټپلې دي د افغان دولت بقا ته کوم لوی ګواښ پیش کړي.
دا چې حکومت په ټولو ځایو باندې کنټرول نه لري، په ځینو ځایو کې دغسې ډلې ټپلې راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راخوځېږي د دې لپاره چې ځان ته نوي مشروعیت پیدا کړي یا په نورو لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو دپاره. مګر مهمه خبره دا ده چې دغه ډلې تر اوسه پورې دې قدرت نه لري او نه داسې کوم اضافي قدرت دی ده چې هغه وکولی شي د افغانستان د دولت د بقا دپاره یو لوی تهدید.
د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل سوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې سوې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين نشوند سره نست ده
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اند یو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په قبایلی سیمه افغانستان او د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې نن د لوی اختر څلورمه ورځ ده او په باقی پاتې پاکستان کې نن د اختر دریمه ورځ ده. چې په حق لای تاسو بیلابیل ریپورتونه خبرونه او ځانګړي خبرونه واوریدلې. په دې ریپورت کې درته خایو چې د اختر شپې ورځې زمنګ خویاندې میاندې څنګه مانځي په غوي څنګه تیریږي د غیب کې سهاله زلي. غلام غوث د پیښور نه په دې حق لای ریپورت را لېږلې. راځي چورته ورکړو.
د لړکی په پیښور کې د مدني ټولنو سره یوې کارکونکي سایما غزل مشال ریډیو ته وویل چې د اختر پر مهال د میرمنو زیات وخت د میلمنو په خیال ساتلو مصرف کیږي او دوی ته د کور نه د بهر وتلو او سیل کولو لپاره ډیر په ګرانه فرصت میلاویږي.
اختر کې خو څنګه چې تاسو پته زمون پښتون کلچر حجره میلمانه په کور کې میلمانه بهر میلمانه نو بس شپه ورځ لکه هغه اختر چې کوم درې ورځې زمون چټي نو هغه ټول ورځ تیاری والد صاحب سر یا رونو سر مشران سر اگی تو ریکویسٹ فالودے والودے خدا سے خاص چکر ٹائم نہ روزی.
او د مردان یو بل کارکونکي میرمن رابیا علی وایي چې د اختر دوه درې ورځې رخصتیانی ټولی د کور په کارونو کې تیر شي او د اختر وروسته هغوی بیا خپل کار روزګار ته دوام ورکوي او د آرام کولو هیڅ فرصت ورته نه میلاویږي.
بس دو درې ورځې خو تاسو ته پته ده چې کوم ځای کې مونږ د پښتونولي او د پښتون معاشرې ذکر کوو نو بس ټول ورځ میلمانه وي او د هغې د پاره اخلی پخلی کوو کور کې مساروي دي ځکه زمینداره مو ده نو بس د هغې کارونو کې تیریږي او بس ورځ دوه درې ورځې سر ورځې تیرې شي بیا آفس ته ځو.
او د عورت فاونډیشن سره کارکوونکي سایما منیر بیبي وایي د اختر په کارونو کې دومره ستړي شي چې بیا د اختر وروسته خپل کار روزګار ته ځي نو داسې ورته محسوسیږي چې ګنی د هغوی چوټي ده.
دا دفتر کې چې موږ ټایم تیرو دا د اتو غنټو ټایم خدا کور کې دا د اختر ټایم چې دا د 18 غنټو ټایم دا زموږ د 18 غنټو ورکینګ ډے پوه شو. نو زه خود اختر نو نامې ته ډېر یاریږم ما ته پته دو نه کار دي دو نه کار دي چې د څه حد نشته 18 غنټو ډیوټي دا او درې ورځې هم دغه سی وي میلمانه دي او خلک دي راځي زی راځي زی راځي نو بس هغه خود نه مصروفې دي چې څلورم ورځ باندې دفتر ته ځو دفتر ته چې کله ځو بیا موږ تخکاری چې نن زموږ چوټي ده.
سایما منیر زیاتوی چې هم دغه حال د سړو هم وی خو د خزو زیات وخت د پخلی په ځای کې تیریږي او نارینه په دیرو او حجرو کې د میلمنو په خیال ساتلو بوخ وی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي زخخیلو کې د اختر د لوبو د میلې په وخت ازای لوبغاړو او د لوبو ټولنو مشرانو شکایت کړی چې دلته د بیلابیلو لوبو یو شمیر بین الاقوامي لوبغاړي شته خو د لوبو د میدانونو یا استیډیم نه محروم دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې چې په خیبر ایجنسی کې د ورته په بیلابیلو سیمو کې د لوبو واړه واړه میدانونه جوړ کړي. په دې هکله تفصیل د سیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لوړګي زخخیلو کونج سیمه کې د فوټبال د سیالیو په مهال زایلو بغاړو او د لوبو اسوسییشن مشرانو د حکومت غوښتنه وکړه چې دلته دی د لوبو میدانونه یا سټیډیم جوړ کړل شي. دوی وویل چې په دې سیمه کې د بیلابیلو لوبو بین الاقوامي لوبغاړي شته خو تر اوسه د لوبو یو سم میدان نه بې برخې دي. دوی وویل چې حکومت دوه کاله وړاندې د شاکه بین الاقوامی لوبو میدان جوړولو اعلان کړی وو خو تر اوسه پرې کار شروع نه شو. په دې حکلا د فوټبال یو لوبغاړي انور علی پردی مشال ریډیو ته وویل
شاکس کې خو د یو سټیډیم اعلان کړی وو چې په هغه باندې ډېر غټ لاګت راتلو یعنی مطلب ډېره غټه منظوري ورته کړې وه هغه خو کینسل شو. هغه خبره اوس ګورنمنت له دا په کار دي چې هغه کینسل شو نو داسې علاقایي سطح باندې واړه واړه ګراونډونه موږ ته جوړ کړي او دا خلک سپورټس نه لږ خوند واخلي. ګراوند چې جوړ شي دا خلک په لږ امن طرف ته راشي دغونه ډېر غټ غټ خلک کم تلي مخکې یا سر ته تلی عارف مسی ته تلی مستقیم شنواری ته تلی داسې نور ډېر ډېر کھلاڑیان ته تلی.
او د خیبر د لوبو یو اسوسییشن مشر اکراج وویل چې دلته ورسره د لوبو د میدان جوړولو وعده شوې وي خو هغه چا پوره نه کړې.
اوس دلته شاجی ګل او ایمنچ کوم د سنیټر تاج محمد چې دغه کوششونه شوري کړی چې دلته به استودیوم له جوړو خو استودیوم نشته نو مونږ ایمنه صاحب نه دغه کوچیر مطلب کاغذ استودیوم نشي جوړل نو میرا بونی وکړه چې مونږ له پکې کار وکړو چې مونږ ویډګی چې په کوم میچ کې وګورځي ځمکه لور ورسېدل نه ځمکه سره ټچ شوی نه چې هغه بیا زخمی وي
کلمو چې د لوبو د میدانونو د جوړولو دغه غوښتنه د خیبر ایجنسی نه د کمی سملی غړي شاجی ګل پردی نماینده ملک ندیم ته وړاندې کړه نو دوی وویل
موږ د ایمنه سر د طرفه چې ګوندای په یو د کمپلیکس منځوري شوی چې هغه کې موږ په کوشش کې لګیا یو د ځمکې مسالادو او بل اکثر ملګری دا خبره کی دا خبره هم حق او جایز خبره ده چې کوم انټرنیشنل سټیډیم لپاره 1 ارب 20 کروڑ روپے منظوري شوی و نو که اغا نه جوړیږي یا د زمکه داسې څه مسلې نو پکار دی چې هغه روپے د مونږ په علاقہ او په حلقہ کې تقسیم شي او واړو واړو ګروندونه پی جوړ شي نو په دا باندې به د علاقہ علاقے خلکو او ځوان نسل ته ډیر زیات فائدې ورسیږي دا مطالبه کو خپل مینه ته به ان شاء الله دا خبره په نوټس کې ورکو
د خیبر ایجنسی د لوبو اسوسییشنز مشران وای چې دلته ځوانانو ته د لوبو میدانونه جوړ کړل شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته او په یو شمېر لوبو کې مخ په وړاندې تلی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام بلکې مازیګر شپږ بجې چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د اختر پر مهال د خو تدابیرو او د پوز د موثر عملیاتو لوجې وسلوال په دې ندی توانېدلی چې لوی بریدونه وکړي دا خبره د افغانستان د ملي دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امان تیر شپه مشال ریډیو ته کړي فرشته جلالزی په دې رپورت کې حال درکوي
موږ په عملیاتي پلانونو کې د اختر راتګ کوم اغېز نه لري موږ خوشحاله یو چې د ملي اردو عسکر وتوانېدل چې د اختر د ورځو شامنیت ونیسي موږ په دښمنانو پسې یو او ترورستي فعالیتونه خنثی کوو ښاغلي امان زیاته کړه چې په تېرو څو ورځو کې د ننګرهار په کوټ او دیبالا ولسوالیو کې پوځي عملیات جاري ساتلي دي او د پوینه ملي اردو د هلمند په موساقلا او کجکی ولسوالیو کې هم په پوځي عملیاتو لګیا دی خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو قابلیت او دا چې په یوازې توپ تر کومه حده د امنیت ټینګولو تواندري ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي د رپورټونو په حواله په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو فعالیت او د دې هیواد امنیت د امریکا پر متحدو ایالاتو فشار راوستی چې د 2014 میلادي کال تر پایه له دې هیواد د ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمپبل په خپل تازه رپورټ کې د امریکا دفاع وزارت او ناټو ته د هغو خطرونو یادونه کړې چې له افغانستان د ټولو عسکرو د ایستلو پلانې پیښولی سي د جان کمپبل په رپورټ کې د عراق تجربې ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې په 2011 میلادي کال کې له عراقه د ټولو امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته زمینه برابره سوه چې په دې هیواد کې ځالې جوړې کړي که څه هم د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په رسمي ډول په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د پلان په اړه څه نه دي ویلي خو یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي له وال ستریټ جورنال سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره به ګډ کار ته ادامه ورکړي څو د دې هیواد امنیتي ځواکونه د هغو پرمختګونو د خوندي کولو جوګه سي چې په تېرو 14 کلونو کې په دې هیواد کې شوي دي د افغانستان حکومت د امریکا او متحدینو د روزنیزو او پوځي مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار کوي خو وایي چې امنیتي ځواکونه یې د دې توان لري چې د ټول هیواد امنیت په خپله ټینګ کړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر جنرال افضل امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د تلفاتو شمیر په وروستیو ورځو کې کم شوی او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو پر ضد د پرمختګ په حال کې دي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوری دلے، اولی دلے شد
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی روانه غړی کې نیمایي ته رسیدلی یو. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د اسرار لمومن د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په خپل ویبپاڼه ورکړي چې د مینا په پیښه کې د مړو شو پاکستانیو شمېره 30 ته رسېدلې او 40 جوبل لی. بلخوا د سعودي عرب چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو په رسمي شمېر کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمېر 1,098 او د ټپیانو 944 ته ورسېدو. د تېر زیارت په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل شو چې د ګڼو کسانو د مرګ جوبلې سبب شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا ویلی دی چې پاکستان افغانستان سره په یو نه اعلان شوی جنگ کې دی. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د لیدو پر مهال پاکستان ته په اشاره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چا ته زاری نه کوي. یادوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ویلي وو چې دوی هڅه کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي چې په نتیجه کې به د پاکستان او افغانستان اړیکې بیا ښې شي. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سیاحت او تعلیم په څانګو کې د بهتری راوستو هوډ څرګند کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي وزیر اعظم نواز شریف پرون په نیویارک کې د بل اینڈ ملینڈا گیټس فاؤنډیشن له مشر بل گیټس سره په ملاقات کې ویل چې له هواده د پولیو مرض د ختمولو په لړ کې دوی ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره دغه ریاست یوې سرچینې تېر ورځ د نوم نه اخیستلو او غږ نه خپرولو په شرط د مشال ریډیو ازادۍ څانګې ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 25 ولایتونو کې نفوذ کړ او پلویان یې په زیاتېدو دي. او د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. د کیری لخوا دا یو هڅه ده چې په شام او یمن کې د روان بحران په اړه خبرې پیل شي.
د اسرار العالم مومن نمو د خبرونو لنډیز اورېده. په عام توګه تاسو ته منګه د خبرونو د لنډیز نه پاس د کورونا یو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی وړاندې کوو. خو د اختر د چټیانو لوجې په پاکستان کې د اخبارونو هم چټی ده نو د کورونا یو مطبوعاتو ټکی نه لرو. البته د نړیوالو مطبوعاتو نمو مهم ټکی راغونډ کړی دی اکانومیست مجله لیکي. په پاکستان کې یو ځل بیا د ډیر وخت نه پس داسې معلومیږي چې ټولې حکومتي ادارې او پالیسۍ د پوز تر کنټرول لاندې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي د افغانستان نه د نړیوالو عسکرو د وتلو سره افغان حکومت د امنیتي مسلو سره مخامخ کېدلی شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د فرخند اسد ناورو.
اکانومیست مجله لیکي په پاکستان کې پوز او میډیا د پوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف هر دوره او هر کار ته لومړنی ترجیح ورکوي. که مطبوعاتو ته وکتل شي نو لومړنی عکس پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف په نظر راځي، کله یې پوځي یونیفارم اچولی وي او کله په ساده کپړو کې. اکانومیست مجله لیکي کله چې د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې نواز شریف ته دغه هیواد وزیر اعظم جوړ شو نو داسې معلومېده چې په پاکستان کې به اوس جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوط شي او د هیواد مهمې فیصلې به ولسی جمهوري حکومت کوي. خو د وروستیو حالاتو داسې معلومیږي چې پوز یو وار بیا په پاکستان کې په هر څه کنټرول ترلاسه کړی دی. د نوړاندې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په دور کې داسې ویل کېده چې د هغه د پالیسیو له وجې پوز ته ډېر نقصان رسېدلی او حتی پوځیانو ته دا ویل شوي وو چې کله دوی په ډیوټي نه وي نو باید ساده کپړې واچوي. خو اوس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوز د پیژنګلو د ښه کېدو لپاره کار پیل شوی دی. اکانومیست لیکي د پوز د مطبوعاتو څنګه جنرال راحیل شریف د یو ستوري غونډې وړاندې کوي. میډیا هم د جنرال راحیل هرې دورې ته خاص ځای ورکوي، د هغه عکسونه خپروي. مجله لیکي په دې ټولو حالاتو کې سیاسي او حکومتي مشران یو ځل بیا ورستو تللي او داسې معلومیږي لکه چې ډېره موده پس یو ځل بیا په پاکستان کې د پوځي ولسي حکومت او سیاسي مشرانو ترمنځ یوه خاموشه جګړه شروع شوې ده. په لومړیو ورځو کې داسې تمه کېده چې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کنټرول ولري، که څه هم پوز د پاکستان په دفاع او بهرنۍ پالیسۍ دا وخت سخت کنټرول لري. خو ځینې خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي مارشل لا هم ولګي. بلخوا ورسپان واسطی جنرال لکی په افغانستان کې ځینې پوځي چارواکي داسې فکر کوي که چیرې د افغانستان نړیوال عسکر ووځي نو دغه افغان حکومت سختو امنیتي مسلو سره مخامخ کولی شي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو عسکرو مشر جنرال جان کیمبل پینټاګان او په افغانستان کې موجودو نړیوالو هیوادونو ته 15 داسې وړاندیزونه ورکړي دي چې پکې دا ویل شوي دي چې څنګه دوی په دغه هیواد کې داسې نورې لارې استعمالولی شي چې تر مخه ترې په افغانستان کې امن او ثبات پر ځای شي. په دغو وړاندیزونو کې یو دا هم دی چې باید دغلته د امریکایي عسکرو شمیره 10,000 وي او له وخت سره سره دغه 8,000 ته راکمه شي او د 2018 کال تر پای پورې په دغه شمیره کې نور کمی وشي. جنرال کیمبل وایي که چیرې دوی د نړیوالو عسکرو په شمیره کې یو دم زیات کمی راولي نو دغه به افغان حکومت له امنیتي مسلو سره مخامخ کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا او ایران د بهرنو چارو وزیرانو د شام او یمن د بحران په اړه په خپلو کې خبرې کړې. جان کیری او محمد جواد ظریف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ملاقات وکړ او په یاد موضوع یې نظرونه شریک کړل. په دې حکله د مشال ریډیو د مرکزی سانګي ریپورټر ته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
لویدیز چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری غواړي په سوریه کې د بحران د سیاسي حل لپاره یو نوی پیشنهاد وړاندې کړي. د امریکا متحده ایالاتو نوی پیشنهاد چې امریکایي چارواکي ورباندې ټینګار کوي لا په لومړیو مراحلو کې دی. ویل کیږي دغه پیشنهاد شایي روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ده له نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان، ترکیه او قطر سره جرګه کړي. دغه درې هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالف لوري یا اپوزیسیون ملاتړ کوي. شغلی کیری پرون ویل دوی د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکوي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دو ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسئلې په اړه پر هغه موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې ده. د موافقې له مخې به ایران خپل لنجمن اټومي پروګرام محدودوي په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلي نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ایران یوه عالي رتبه چارواکي وویل تهران په پام کې لري له واشنګټن سره د سوریې پر بحران خبرې وکړي. دغه ایراني چارواکي چې له رویټرز اژانس سره خبرې کولې وویل ایران د سیمې د امن او سولې په ټینګښت کې مهم نقش لري. د ده په خبره د سوریې او یمن د بحران د حل او نورو مسایلو په اړه به دوی په خپلو کې نظرونه تبادله کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحاني څخه غوښتنه وکړه چې د سیمې په ځانګړې توګه سوریې او یمن د لانجې له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. د سوریې د 4.5 کلنې جګړې له کبله څه باندې 2,40,000 کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کسان له دغه هېواده وتلو ته اړ سوي دي. بلخوا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د شیعه حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ملاتړو پر ضد پوځي عملیات روان دي. ملګري ملتونه وایي د یمن په ناکراریو کې تر اوسه 2,000 ملکیان وژل سوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د نن هم د اتوار ورځ ده او درنګ سات کې درته دغه د سولې په لور خپرونه لرو. خو د هغې نه وړاندې یو رپورټ. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په خوست ولایت کې د مصنوعي ګلونو کاروبار ډیر شوی او دا مهال اکثره خلک په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مراسمو کې یو بل ته ګلونه وړي. د دې نه علاوه دا مهال یو شمېر خلک د کورونو د دیوالونو لپاره ګلونه او د دروازو د ښکلا لپاره هم بېلابېلې مصنوعي ونې اخلي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یوازې یوه لسیزه وړاندې په خوست کې د مصنوعي ګلانو کاروبار ډیر محدود و. په ښار کې څلور پنځه دوکانونه ول چې ګلان به یې خرڅول. هغه مهال به لږو خلکو ودونو ته ګلان وړل، خو حاجیانو او د دیني مدرسو فارغونو ته د غاړې د پلنو او درنو ګلانو وړل رواج ول. مګر اوس مهال د ګلانو د استفادې ساحه پراخه شوې ده. اوس نه یوازې د خوست ښار په کوڅو کې د ګلانو یو شمېر پلورنځي تر سترګو کېږي، بلکې د ډېری ولسوالیو په ځینو ښارګوټو کې هم د ګلانو پلورنځي شته او خلک ورڅخه ډول ډول ګلان رانیسي. دا چې عموما خلک په کومو مناسبتونو کې ګلان رانیسي، د نظرجان په نوم یو ګل فروش په اړه مشال راډیو ته داسې وایي:
دلته د ودونو لپاره په ګلان شته دي، د لمریو لپاره شته دي، د خلکو د تبریکې لپاره شته، د مدرسو د سیزن لپاره شته دي، پوهنتونونو چې پرې شي دغو لپاره شته، د مکتب نه څوک پرې شي دغو لپاره شته، څوک مقرر شي نه وایي دغو لپاره ډلې شته.
د عتیق رحمان په نوم د ګلانو د یوې عمده پلورنځۍ مالک وایي چې دوی له چین او پاکستانه د مصنوعي ګلانو پرزې راوړي او بیا یې دلته بسته بندي کوي. دی نه یوازې له خپل کاروبار رضایت لري، بلکې دې ته هم خوښ دی چې یوازې د ګلانو په دسته بندۍ باندې د تر شلو کورنیو پورې واړه زاړه اخته کړي او د هغو هم پرېښه ګزاره روانه ده.
لکه مونږ ټول د چین نه خلاص مال راغواړو، دلته مونږ ټول هر څه خپلی بسته کوو، نو مونږ خپل کاروبار کې ډېر خوښ یو. بل دا چې مونږ ټول د کورونو والا مونږ مصروف کړي دي، داسې وخت چې مونږ سره یو پنځلس شل دنې کورونه راسره دي چې ټول په دې کې واړه او زړه مصروف دي.
عتیق رحمان وړاندې وایي چې پخوا ډېرو لږو خلکو ګلان خوښول، خو اوس د ګلانو نه استفاده نږدې د ټولو خلکو په کلتور بدل شوی.
لکه مخکې چې وا په سلو کې لاس پیسد خلکو به دا ګلان کار کولو، ګلان به خوښولو، اوس چې دو په سلو کې نه سل فیصد ډیر دا ګلان خوښوي. بل دا چې ورځ ورځ ټولنه عصري کېږي، ډیر ښایسته ښایسته ګلان خوښوي. اوس لکه ټول خلک داسې شوي دي لکه په خپله د ګلانو کاروباریان.
د فریدالله په نوم یو ځوان چې د مصنوعي ګلانو د پرزو بسته بندي کوي وایي چې
د ویچارډ کې زه د چین سره په لین کې وم، د پاکستان سره بس هلته سمپل جوړه کې ماته په ویچارډ کې عکس راولېږي چې دا څنګه شو، بس زورتن چې بالکل اوکې دی.
بلخوا د نعمت الله حمد په نوم یو ځوان چې د کور د ښکلا لپاره د ګلانو پیرودلو لپاره د ګلانو یو پلورنځي ته راغلی وایي چې
د ګلانو مخکې دومره رواج نه وایي، نن سبا خوست ولایت کې ډېر رواج شوي دي ګلان. بله ډېر زیه کې ملدل یادې، خو خپل زر ډېر شوق سره لري ګلان سره خپل دمې ذوق ته چی
دی. اتوانی ورده که څه هم د ګلانو د کاروبار پراخېدل د خلکو د کلتور او فرهنګ د لوړېدو نښه بلل کېږي، خو بل لوري ته یو شمېر کتونکي اندېښنه لري چې د افغانستان په شان په ضعیف اقتصاد لرونکي هیواد او مصرفي ټولنه کې په ودونو د ښوونځیو مدرسو او د تحصیلي مؤسسو د زرګونو فارغونو په جشنوارو کې په دې اندازه د بې شمېره ګلانو کارول په پای کې په یوه ټولنیزه ستونزه او یو داسې پیټې بدلېدای شي چې پورته کول به یې د هر چا له وسه پوره نه وي.
د نجیب الله الوخیل ریپورت مو اوریده. او اوس وخت شوه دی د خبرونه د سولې په لور. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار بشیر ګواخ تیاروي. راځي چې ورته وښو
د سولې پر لور.
زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکی د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه پنځه دیرش شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لویې سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې یو سل دوه اویا سیمه ایزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55% ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30% ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسټیو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې له 1978 کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې په مختلفو نومونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علي ګوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوګدی خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چون کې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډ لار موږ غیر اختیار او داسي، نو په اړې کې موږ لک ډیر خبره پکې زنی وشي زنی و نشي. کافی خلک چې کم به چا غمو په ټوپک کو پترالو اډا دوشو خلکو غیر رااله د یارې غ ډیر لک سات ته پرې جی هغه کتا سو وای کنه تشدد ولا شي چې کم کنه هغه کوي موږ فهمول شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو. نو افغانستان کې سو شو دا سور کال روس وکړو اوس ور پکې دا نور جو وکړو، نو بعد موږ بس سلامی شو بو جی بس بھائی تاسو را دای چې سکه وی ټیک تا تب بل اوټه کې تب بل وې تب بل دغه خدای را جی اغه 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 دن نه دې مینې کم شری او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې جی دا ورم پوی کې دې مینې په لاس او کنه د زور کې نه تب تډیر خان و ما د بر تډیر پاسه ما دغه بو کوم خدما دن نه پزړه کې بستا غا تاسو را غنی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې له روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربیره په کلو بانډو کې خلک د یو بل سره د ځمکو او ځینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې، خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په آخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځیو دښمنیو پړه هم پر روانې ترهګریزي جګړې اچوي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخه ډپ کړې ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري، د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وایي:
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیخ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي، نو دښمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي، نو هغه لاره باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه، پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدی چې ځینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لاره کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دری زده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپل مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو نا آرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري، نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وو. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لرې کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، او ولې د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله او آباد اوسئ. پاس پری پلو ندی چاڑو بتر